د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ایران تیره شپه په پاکستان کې حملې وکړې. سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس بیگانه وخته راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلی دي. امریکا، یو شمیر لویدیز هیوادونه او ایران جیش العدل یوه تروریستي ډله بولي. د ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلی چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله نقص چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه او درې نور ټپیان شوي په کلکه غندي. اعلامیې خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتلي دي. دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلی دي. عراقي چارواکو ویلي د دې برید په اړه به چې یو شمیر ملکي وګړي پکې مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پر خپله ایکس پاڼه په پرونی بیان کې لیکلی دي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یو ښکاره اغیز د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 24% زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شوي. فلسطینی وسلوالو پرون د غزې د شمال په ویجاړه شوې برخه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتې وکړې او د خپل ځواک د ښودلو لپاره له جنوبي برخو څخه د توغندیو ډزې وکړې. دا داسې مهال ده چې پر غزې د اسرایلو پر ځمکنیو او هوایي حملو له سلو زیاتې ورځې اوښتې دي. د غزې په شمال کې چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو اصلي ډګر دی، پرونۍ جګړه ښیي چې په غزه کې د حماس ډلې د له منځه وړو او د برمتو د آزادولو لپاره د اسرایلو هدف تر دې دمه څومره لرې دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له بلې خوا فرانسې او قطر اعلان کړی چې په غزه کې اسرایلي برمتو ته د درملو د رسولو او فلسطینیانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه موافقه شوې ده. د فرانسې صدر اعظم پرون اوکراین ته د اوږده وطن ویشتونکو کروس توغندیو او بمونو د سپارلو پلان اعلان کړ. ایمانوئل مکرون په یوه خبري کنفرانس کې همداراز وویل چې که ډونالډ ټرمپ د امریکا انتخابات وګټي، دای به له هغه سره د ګډ کار لارې چارې ومومي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې اروپا باید د امریکا د انتخاباتو نتایجو ته له پام پرته د ته چمتووالی ولري چې ښایي متحد ایالات په بل ځای کې لومړیتوبونه ولري. مکرون وویل که څه هم امریکا او فرانسه ګډ ارزښتونه لري، خو د فرانسې لومړیتوبونه به د ده په وینا لومړی فرانسه او بیا چین وي. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله وروستۍ درېیمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په شپږو بجو، البته د کابل په وخت د ماښام په شپږو بجو، د هند په بنګلور ښار کې پیلیږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لوبې بایللې دي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره په راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې ولري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو ویشتلي او د بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو حملې پرې کړي دي. د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس پرون د دې بریدونو خبر ورکړ. امریکا، ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل دیوی تروریستی ډله په توګه بولی. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس تیر ماښام راپور ورکړ چې په نښه شوې سیمه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زرغونغر دی، هغه ځای چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. ایراني چارواکو ادعا کړې چې په توغندیزو او ډرون الوتکو بریدونو سره یې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه او له منځه وړي دي. دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان او بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. په هغه برید کې تیرونه یو ایرانای پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې تیر دسمبر د ایران په راسک کې د پولیسو مرکز تر برید لاندې ونیو او لږ تر لږه 11 ایراني ځواکونه وژل. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یو ترګر سازمان ګڼي. د پاکستان په خاوره تر بریدونو مخکې ایران په عراق او سوریه کې هم یو لړ بریدونه کړي دي. د ایران د سپای پاسداران لخوا د عراق د کردستان په اربیل کې بریدونو توند عکس العملونه پارولې دي. ایرانی رسنۍ د سه شنبې په سهار راپور ورکړ چې د ایران سپای پاسداران ځواکونه هغه څه چې دوی د عراق په کردستان کې د اسرایلي جاسوسانو هدفونه بولي په توغندیو ویشتلي. د دغو بریدونو په غبرګون کې بغداد له ایران خپل سفیر ور وغوښت او د ایران سفیر هم احضار کړ. امریکا متحده ایالاتونو او ناتو سازمان د عراق په خاوره کې د ایران راکټي بریدونه په کلکه غندلی دي. د عراق په کردستان کې چارواکو ویلي دي چې د اربیل په ښار کې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 4 ملکیان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد له راتلونکو اقداماتو څخه به یو داوي چې د دغو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې په غزه کې د اسرایلو د جګړې له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او د جګړې د پراخېدو اندېښنې راپورته کړي. اسرایلو وروسته له هغه په غزې بریدونه پیل کړل چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرایل د اکتوبر په 1 بریدونه وکړل. له حماس د سیمې ګڼې نورې وسلوالې ډلې له هغې جملې حوثي یاغیان ملاتړ کوي چې د ایران له مرستو او همکاریو برخمن دي.
و موریدل چې ایران وایي د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو حمله کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې د حمله په کلکه وغندلې. په بیان کې ویلي دي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیل ناقص چې په نتیجه کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي په کلکه غندي. اعلامی خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری د منلو وړ نه دی. ایران له دې مخکې، البته یوه ورځ مخکې، په عراق او سوریه کې هم د توغندیو حملې کړې وې. د دې حملو عواقب به د سیمې لپاره څه وي او نور هیوادونه په تیره متحد ایالات به څه غبرګون وښیي؟ د دې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلې دي چې ایران دا حملې په کوم ډاټ سره کوي.
ایران په دغه بریدونو سره غواړي هغه خپل نفوذ په منطقه کې وښيي او په منطقوي لحاظ باندې ځان د یو قدرت په توګه باندې چې هم نظامی صلاحیت لري او هم سیاسي صلاحیت لري په دې منطقه کې په خلکو باندې ومني. دا کاری مخکې د ځینو اسلام پالو ډلو په جوړولو سره دغه په حمایت سره په منځني ختیځ کې همداراس په افغانستان او ځینو نور هیوادونو کې دغه په حمایت سره خوښ دوی غواړي چې د دغه بریدونو سره ورسته د سلیمانی تر وژل کېدل ورسته چې د امریکا ځینې اړې په عراق کې په نخښه کړلې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې دوی قوی دي، دوی په منطقه کې یو ځواک دی او دوی دغه احتمالي بریدونو نه چې غواکي د امریکا او د اسرائیل لخوا به دوی ته متوجي کیږي دغه ځواب ویل شي.
دا خو تقریبا اوس مهال د سحکاری چې یو بشپړه جګړه د ایران او د امریکا او د متحدانو ترمنځ کې پیل شوې نه ده، لږ تر لږه په نږدې راتلونکو کې اټکل کېدای شي.
بالکل، د حماس کومه حمله چې و تر ډېره هدا پوری دا حمله هم د شول کېږي چې اصلي طراحان د دې حمله هم د سپای پاسدارانو یوازې حماس په دې کې وکړول شو. نو جنگ د مغه ووم د اکتوبر نه د تیر کال نه را پیل شوې ده په مختلفو برخو د دغه منطقو کې چې ایران نفوذ لري، د اسرایل او د امریکا د خوانه او د غوی د متحدینو د خوانه او د ایران هم د دې خوانه بیا په مستقیم یا غیر مستقیم توګه دې ته ځواب ویلې. نو موږ ویل شو چې دا جنگ یوازې د ایران او د امریکا نه بلکې په یو نو باندې د اوکران د جنگ نه ورسته د روسیې د چین د ایران او د غوی د زین متحدینو او د امریکا د امریکا او د غوی د متحدینو ترمنز روان دی چې دته یو سور جنگ ویلې شو.
بله همدرد صاحب، د دې بیگانه یو حملو پر وړاندې او د یوې مخکینۍ شپې د حملو پر وړاندې به ستاسو تصور څه دی چې د لویدیځ په تیره د امریکا غبرګون څه وي؟
خدا مستقیمن د امریکا په اډو باندې یا د امریکا په ګټو باندې برید نه دی، بلکې په پاکستان کې هم داسې ځایونه په نښه شوي دي، په عراق کې هم داسې ځایونه په نښه شوي دي چې
او بخې همدرد صاحب، د ایران سپاه پاسداران ځواک ویلي دي چې په اربیل کې د اسرائیلو چې د امریکا متحد دی د دوی د استخباراتو مرکز یادځاله یې ویشتلې ده، او پاکستان هم د امریکا متحد هیواد دی.
بالکل، په دې کې شک نشته چې دا متحد هیوادونه دي، لیکن دوی ظاهرا دا خبره کوي چې دوی د خپل مخالفینو په عراق کې د داعش په وړاندې دوی ویل چې موږ دا مراکز د منځه وړي دي، په دې باندې عمله کړې ده، او دلته هم د جیش ولادل په هغه باندې. نو تر اوسه ایران مستقیما د امریکا په هغه ګټو باندې حمله نه ده کړې، یعنی دا صحیح ده چې روسي هغه نو تر شام د دوی لاس دی، لیکن مستقیما تر اوسه ایران جنگ ته نه دی رامخکې شوی، بلکې په دغه ګروپونه خپل ګروپونه چې په اطراف کې لري دا یې مشغوله کړي دي د امریکا د متحدینو او د امریکا د ګټو خلاف، خو تر اوسه پورې مستقیم مخامخ شوی د امریکا سره نه دی.
بله،
نو زه فکر کوم چې امریکا هم د غواړي چې د ایران سره مخامخ شي، ځکه امریکا هم په اوس وخت کې د نړۍ په سطح ځینې ستونزې لري.
مننه اوریا، و ورسته پښتنه کلاند جواب راکې چې دا تحرکات به په سیمه کې چې هسه هم د اسرائیل او د حماس د جګړې په نتیجه کې تر ډیره بے ثبات شوي، کوم مهم بدلون راولي؟
زه فکر کوم دا سیمه به نور هم بے ثبات شي، مخکې دینه چې درې کال وړاندې په افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل، اندېښنې ورسره زیاتې شوې او ځینې ګروپونو ته ګویا یو روحیه پیدا شوله، نو داسې ګروپونه به زه فکر کوم چې داسې بریدونه به او دغه حالات به زه فکر کوم چې مسائل به د منطقه کې نور هم متجانج کې، نه تنها په منطقه کې، په منځني ختیځ کې او د آسیا په جنوب کې زه فکر کوم چې نور نړۍ ته به هم د دغه حالت چې دغه څپې ورورسیږي، او زه راتلونکي دوه درې کلونه او دلته د امریکا انتخابات هم دي کچیرته تل ترامپ راځي، نو زه فکر کوم راتلونکي کال او نږدې وختونو کې د نړۍ او د منطقې د پاره ښه حالت نه وینم.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
آزادی رادیو څلر وشت ساعته.
پاکستانی چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندیدو او د ویزو د بندیز په اړه راپورونه تش تبلیغات بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې او پر دې سربیره د تورخم دروازه د جمعې له شپې تړلې ده او د بیا خلاصون لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې درامنځته شوې تخنیکی ستونزې په حل باندې کار کوي. دغه منابع او د نوم د ناخستلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاندا دي. په خو هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایست، خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولای دی. په خواله رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنلیکونو د رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تیر جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه زر باروړونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستانی لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي رادیو مشال څنګه ته ادعا کړې چې دوی له خپل گاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړي خونی مشر خان جان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې د لارې بندیدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسیدلې.
درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالی د پروټو ولاړې دي، خالی د مالټیو د کینو، دا د پاکستان نقصان دی، همدارنګه زمونږ هم نقصان دی، د مختلف موټر ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دوه طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر په خوام تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي. خو دا ورشنون کې د پاکستانی لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمن په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمن په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولای د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمن زولار شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. دا څنګه بری کی چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نرموړي سفر نو ورسته په سمدستي ډول تجارت افغانستان سره بند شوی دا او پاکستان له خوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزه درخواستونه چې ورکول شوی وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت منسوخ اعلان شوی دي.
د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر مولا هبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمن ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بردونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خوري بل چاته ګواښ پیښوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستای راپور. د تخار ولایت د ینګي کلا ولسوالۍ یو اوسیدونکي د څه باندې 1,000,000 افغانیو په لګښت د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی دی. په اړه دا راپور واوري.
د تخار په ینګي کلا ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د 1,000,000 افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولہ آزادۍ راډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
یره مو از کشور ازبکستان وارد کړیم، یک جوړی شه مدد
د سموګ د هوسۍ له ازبکستان څخه راوړی دی. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او په خا کلونه د موسین سنډي په ځنګلونو په خل شبي بي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجودو، خو د جګړو لامل ځنګلونه وهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان لوري ته مهاجر شول. موګ د غفارم په دې هدف جوړ کړي ترڅو د هوسیو د نسل د ورکېدو مخنیوي وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي په خوا کلونه د درقه، دشتي قلعه، ینګي قلعه، چاب، رستاق او خوجه بهودین ولسوالیو اړوند د امو سین څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوي وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګي قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد صدیق ازادۍ راډیو ته وویل
دا گاوز ستاسو ویني دا گاوز په خوا په دې وطن کې زخت زیات وي او ځنګلونه مو اوس ځنګلونه قطع شوي دي. زوروندان ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. په خوا دلته دا شی ډیرو د قبله دي دی او د قبله د چرګانو هر نوع حیوانات دلته ډیرو اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوې ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کینولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګو، خرګوش وو، گاوه دی، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډیر غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتی خلکو قطع کړل، نه کې کړل. د جنه لاله خو تاجکستان خو ته ځنګل له بو خو ته پوري او ته خو تاجکستان سره نږدې غبیخ کې دغه په ساحه کې ځنګل ستاده. اخو پوري وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیا او رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځای وستونکو په وینا په خوا کلونه د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالیو کې د امو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوې وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیوانات او مرغان موجود وو، خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله یې وحشي ژوي تاجکستان لورې ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
آزادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع هله خسته. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانی دوه اخیستن کړي.
د دوه کلمو مخکې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شعر لرو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو کتاب چې منډه د رنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلی یم.
د تللیو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې.
او دا به هم واوري. اتن شان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي. په دغه ولایت کې لسلوی غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونې هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وای د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راس وای پر چاپی موادو د مالیې زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو اوو کلونو راهیسې کندهار کې چاپی مطبع لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبع کې د نورو توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابره سي او هم پر لهو مالیات لږ سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بېخي ډېر شو، بیا وروسته په اولو کلو کې د نوی نظام چې راغلی نو یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه داشان ډېر چاپېدل، اوس چې دانې دونه نه چاپېږي، داسې نو هر شی چې دانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څوک یې دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړوي، هغه دا سټیکر و دا کاغذ و دا اعلان یې موږ په موږ پورې مربوط چې نه نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي. نو داسې هر شی داسې سره کم سوي دي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامي مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه وو، کاپیم کښته وه، د هېوادوال د فارم ډېر اسانه وه چې شی به ترلاسه کوي، چپټران شان ډېر ارزانه تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده، صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي. چې تاسې وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زمانم عبدالواسع دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د بخوا په پرتله نه دی. سشم د یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلی نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي. نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپی مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپی مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ په برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر راتګ سره به کېدای شي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکي کتابونو استفاده کمه سوې.
په راپور کې مو واوریدل چې کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وای چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغیزې کړي وي، په کابل کې به هم دا وضعیت وي؟ په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤول صفي الله ناصري نظر پوښتلی.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې د کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې ایوزه ده، نو اړتیا دې ته ده چې باید تر ډېره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څنګه په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلای او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونه ته بعضې د ورځپاڼې لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولای څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او د تعرفې ښکته راغلي وای، نو دا کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصد مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو فشار شته دی. یعنی که زه د هغه سینفي مالیه نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنې کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وو، او پس د دو تحول چې راغلی دی دا اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالیه دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار ده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی را کښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی هغه د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک کې دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغه حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي. څوک کولی شي دا کاروبارونه وغوړي؟
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی چې ورځپاڼه چې نوم وي هغه یو د ورځپاڼې په توګه نه شي چاپېدلی. یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یادی، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې بیا په غې نشي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دا جدي ستونزې دي چې که په دغه غور وشي، او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره ښاغېدلی یم. تتلیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایدئولوژي د شعر برخه کیدای شي خو شعر د ایدئولوژي برخه کیږي نه که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپیرادونی سوی کله چې شعر ایدئولوژي ته وقف شو شعر فاسد شو له همدې امله د سیاسي شعرونو مخالف دی او وایي چې موږ یو زمانه د یو پیشندل شوي شاعر په نوم یادو خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر د مطلب دا دی مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه د رحمان بابا زمانه او دوی په واکمنانو پورې نه یادو د عربی ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وای سیاسي شعر ته زورزم نور شعرونه ماته راځي یعنی د ډلو ټپلو پستاین ک شعرونه سطحي وي ژور نه وي ځکه چې ډلې ورکیږي محو کیږي د یو محدود زمان لپاره وي او شاد بیا تل پاتې وي په غزنی کې اونې مخکې د اطلاعات فرهنګ پر ریاست کې د وی مشاعری په څنډه کې یو شمیر شاعرانو همدا د ایدئولوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ د دادې
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمیزو چارواکو ترڅنګ پسلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسګونه تنه شاعران را بلل سوي وو چې جنو خپل او جنو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل
ازادي د شاعر خیال دی درور خان مسجن اثر د خوشحال د نوښت سب دی د رحمان بابا تقواله د حمزه د غزل خوان دی د حیدر د شعر الفاظ دی لنډه دومره در توایم
په مشاعره کې څه برخه د طالبانو ترانی وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه خو ترڅنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو
تر نکم تیر ون زمانه ولان د تللی د خدای له عشق هم استل ګل بشری کافری
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د شعر په پنځولو کې مهم رول لري ابو دجانه سحر د غزنی له ناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره ترغلی
مشاعره د مو د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمله ګټه رسوي مو په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاس کې درکې جوړ سي په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمي د خو شاعرانو له شعر الهام اخستلای سي له غو څخه اخستلای سي او د دوی شعري ملکه نور هم قوي کړي
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل دی وایي کچيري مشاعره نوي د شعر نثر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعدادونه لمنځځي داسې مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي
زبوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې بدل نوملې ولایت وي سودا شاندار مشارک کې د غزنی د ولایت ټول ممتو شاعران او لیکوالان ورته وتر کېږي موږ خوشاله په دې باندې یو سیدل ته د غزنی شاعران پیژندل کېږي لیکوالان پیژندل کېږي او پراتون کې هغه د هغو څخه د خدمت توقو به کېږي او هغه هم د تحصیل زی خدمت وکومه د ادبیات او ته شاعری په پن کې د لیکوالۍ په پن کې د نثر په پن کې د نظم په پن کې په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعری او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څه وي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي
دا ډول مشاعرې غونډې ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفاره په دې مهمې دغې یو له بل سره آشنا کېږي د یو له بل هنرونو تخنیکونو او شعري پرمونو نه خبرېږي او نظرونه دغې یو له بل سره تبادله کېږي دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي هم په فرهنګي لحاظ په هنري لحاظ هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاوره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاوره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول د استعدادونو چنول او شعر و ادب ته و دور کول دي.
بغاوت بن سرکشی بنده ده، ای بغاوت بن سرکشی بنده ده، محبت او مینا خو بیخی بنده ده، لیکوالا بیت کلم جیب که کیگ ده، لیکوالا دلت شاعر بنده ده.
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم عبدالجانه سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کې د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي، بیا هغه وخت تیر شي بیا شعر په هغه ځای پسې پاتې کېږي. لکه اوس تېر انقلاب چې تېر شو شعرونه یې جوړ شوي دي، بعضې شعرونه اوس میډیا ته را وړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم ده په دې بنا کوم چا شعرونه جوړ کړي دي، خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا ده، غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې شي د هر وخت مطابق وي.
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تیریدو سره بیرته له منځه تللی ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې 40 کاله کې انقلابونه روان دي، د شاعرانو انقلابو خوړلي دي، له هر سره دی دا مناسبه بولي چې موږ د حالات تقاضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرته د ادب پند تر څوک سره ښکاره کړي هغه بیا د ادب د پند بیا دا تقاضا نه ده چې یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي، سوسي ژوند باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دسي، بل هغه د شعر خپله شعر غایسیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه د موږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ونه لري او تر ابده پورې ژوندی وي. لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو، اوسه خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانې او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلي شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیریدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکه هغه شاعران هم لمن ززی او رکیږي.
د شلمې پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وای تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې د سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډیر دي او زه په خپله تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډیر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کړي، یوه عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې وبتګی دی یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله دا سیمه وردی چې هغه موقعیتونو سره لفیلونو سره زما دلچسپی ده چې فیلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دوغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډیر دی او زه خپل هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدای، مقصد مې همدای چې که اوس هم کولی یو څه د چا سترګو ته ودرومه.
اوس هم د عمان نیازي همدې نظر ته د دوی پرې شعر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلی دی ځرکی شو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی، نڅېده پکې ټپه لکه لمنه، د تاوس چې شمال ګډه وډه واخلي او ګېډۍ ګېډۍ ماته کړي څو ځایه، د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه، د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی، لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیغلې څانګې نقاشي سي، څه د فیسې نه د تور رباب غېږ کې پکې ډوبه شهنایي د بې خوبي سي، د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی، لکه څو کتابچې منډه د رنګونو، مینا تورې تودې سترګې د غوسیو خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي او رګونه یې ښکاره سي د پنډیو، د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی، لکه څو درې غږونه چې راووزي، لکه هسک چې له اوبو شي سیل د زاڼو، لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي، لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو، د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی، لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي، لکه څو چتری چې خلاصې شي هوا کې، لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې، د تا غږ د کړکۍ کوز ورالوېدلی.
اسدی رادیو مجله په asadiradio.com کې اوریدلی شئ او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 210 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تألیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلبشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی. له ښاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په مقالو کې معرفي کړی دی.
ما خو مجبور کې پالیسی دا و چې زلی کوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم لمړی دروست خپل وی تفسیرینه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده، لغه نو وروسته د خبرې شوی بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم، څه په چاپی باندې او یا څه په آنلاین باندې زه خپل ریسرچ کوم، هغه را اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوسی چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل، هغه را اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم، چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغون شي.
بله، بیا ورسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی، یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلی دي او خاطرات ورن لرم، یا شاګرد یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و، بیا زخپل سرگولیده لای حالم التقدمه دا د البته که مقصد د تاسو دا وی چې زه دغه افکار او آثار نقد کوم په دې مقالو کې دغه شی ته زه نه خوشاله یم او نه ځای ورکوم. کله ځینې مقالې اوږدې سي د کلام د نبوبولو په سلسله کې، کله لنډې سي، کله داسې وسي چې یو څوک دفتن وفات سي او سړی مجبورن یا په همغه ورځ یا سبا یو څه شی ولیکي او خپورې کازه که میډیا په همغه ورځ یو څه غواړي. میډیایي حضور ډېر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې، او که نوي سړی غیر حاضر وي بیا یو څه به سم کار نه وي د فرهنګ لپاره.
بهان صاحب، دا مقالې مو وروسته تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوي دي او که نه؟ ځینې مو د دوی په ژوند هم لیکلي.
البته تاسو ډېره ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډېرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته، او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې. دوه ټوکه آنلاین شوي دي. یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکه کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړې دي. او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي، که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي، یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوي وي.
البته دا یو خود هغه احساسات و مسئله ده، و دی خواخوگی چه مریو سرا یا بطا و کورنی سرا خودل کیگی. خود دی مال پاره مطرح حق کسان دی چه مخکم میادوانه وکره چه زه خاطرات سرا لرم، او یا می استادان و یا می شاگردان و یا می امزولی او امدوره و او دما په رکی اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روښانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې هم کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپور خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی ما یو یادداشت خپور که عنوان یې و زموږ کلی شپون نه لري. هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و، اما وروسته مې در ترسو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یا ما هغه کتاب و، ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تی شو لاسونه پونم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاستا لویدلی وو، په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې. د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلې تکړه پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړې رسوخته ډند شوې پاستی ته پام شو چې پسوځي دوده بیرته لاس تناره ته ورخه تکړ او پسوځي د لغوتو یې پاستای راو وسته غلی څنګ ته وکتل د تنار غاړې ته ناست شنې غټې میرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او لوټوټو جوړ شوی د تنار خلپوټی واخیست او په سر یې وویشته د پلار کور د ورانشه زامن مې په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي تا د خان لور دلته خاني راته شروع کړې ده ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپېری په نصیب یې په مړۍ کې مو برکت ختم ده دا سوځېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي ګلغټۍ پاستې ټول کړل د تنور سر یې پټ کړ په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرون یې ټک وهل دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه له شای خواښ یې پرې ورغږ کړ هغه د جانبیبي خورمې له بر کلي راغله تازه شیدې ورته راپخې کړه ګلغټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستې د جانبیبي خور مخته کېښوده ګلغټۍ دسترخوان هواره و چې جانبیبي ترور د ګلغټۍ په خوا کې ورغږ کړ بختورې په کوم زیارت ایښي و لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده خواښ یې ورغبرګه کړه غلی کېنه خورې د څه شي بختوره د لوڼو نیمایي ته مې هم نشي رسېدی چیرته دا او چیرته زما لوڼې په دې خو قرآن که خات سو ګلغټۍ ویړې شونډې راټولې کړې غلی له کوټې راووته په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو خپلې کوټې ته دننه شوه په المارۍ یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره به تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د خوشی یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویر ملي اتن هم نشي کولای د په داسال کې چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه غشتل نومې او ژغې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولای خو یو شمیر افغان فرهنګیان وای په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي جزئیات په دې راپور کې
ملیتان د افغانانو هغه د دوی زنڅا چې د دوی د خوخي او محفلونه او بیلابل نور ځانګړي مراسم به پرې کولی و خو اوس یو شمیر دوی وای چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دو او پر موسیقي له بندیز لګولو وروسته د خوخي او په مراسمو کې اټنونه هم نکېږي نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی وای
او سنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی دا او بند نه ځوانانم نشي کولای دا جرأت نشي کولای چې دوی اتړن وکړي یا د اتړن موسیقي وغږوي ترڅو دوی ورته اتړن وکول شي د دوی پام غوړو د برخته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کم رنګ کې دوه سره مخ نشي
مل د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو وای ارمان یو چې د اتنچانو یو ډاله راوغواړي خو په خبره یې د طالبانو لویرې زړه خنه کړ هغه ازادي رادیو ته وویل
سر زمخ کې د ما کوژده په هوټل کې و بدبختانه چې ما د بندیز لامل می اتنچان راو نه وتل چې اتن وکړي مال زی کوم مشکل ما ته جوړ نشي نور ما کوم ټین چې دی ملياتن کوي هغه ما خپل کوزه ته دعوت نکړه.
نو موړای وای پر موسیقي غږولو د بندیز لامل له ملي اتان سره د ځوانانو لیوالتیا هم کم شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتان ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتړ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتړ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقي بندیز د سبب ګرځيږي چې پاتن بندیز ولګي، ځکه چې اتن په موسیقي باندې تنظیمي کې تر اوسه پورې موږ اکثره ځوانان چې اتن نشي کولای هغه ډول نه لري.
د یادونه ده چې د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونه ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسی شي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
بس لاړه زما